درنو دوستانو ستړي مشه دا ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مارکله کوم وخت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شوې. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو او همدارنګ د نیمه نړۍ پروګرامونه خبرې خو مخکې لدینه چې د دوو پروګرامونو او څو ریپورتونو ته ورشو په مخکې د دې سات خبرونو ته صالح محمد صالح دروري.
ننګرهار کې پلسګونو فعالانو او عام خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. د پکتیکا امنیه قمندانې وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفان یې پر لویو لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو ایرانی ساینس پوه د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون سو. پنګرهار کې پلسګونو فعالانو او عام خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو خلاف شعارونه یې لیږدول له دولته غوښتنه وکړه چې ایران مجبور کړي څو د پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. پرون په هلمند او کابل کې هم د دې پیښې د غندلو په هدف پلسګونو کسانو لاریون وکړ. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناه غوښتونکي لیږدول ډزې کړي چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی دی. افغان کې وی په پیښه کې درې افغان پناه غوښتونکي وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنوي ته په لیږلې صوتي پیغام کې ویلي چې حکومت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شعبو مسؤلانو ته دنده ورکړې چې د ایران په یزد ښار کې د موټر د سوځېدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایراني چارواکو په ځانګړي ډول د موټر چلوونکي ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نشتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلوال وژل سوي. د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني رسنوي ته وویل په دې وسلوالې نشتې کې چې له دوو ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه سوي.
عملات دشمن عقب زده شد.
د دشمن حمله په شا تنبول شوی په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږ تنه ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلی تصفیه شوی دي.
د دولت کوم مخالفي ډلې په بدخشان کې د دې نشته په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلوال مخالفان یې پر عامه لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د قمندانۍ په داسال کې د خبره کوي چې نن د مټاخان ولسوالۍ په سیدو کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو دیارلس کلن ماشوم ووژل سو او بل تنه ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوانه په خښ کړ شویو ماینونو باندې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې د چپېدر شویو ماینونو له لورې شهیدان کېږي او دوی ته مالي او ځاني تلفات رسوي.
په پکتیکا کې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. په خپله مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر ستنېدو وروسته وویل
می‌خواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما اختل دی ایرانیانو دی سلامتی او دی طب دی تحقیقاتو دی پرمختگ لپاره یو چه وکرم خو لبعد مرغه دوی یعنی امریکایانو یو دیر غیر منصفانه او دی درواغ و تور را بندی گتره.
دغه ایرانی ساینس پو چې شپاړس میاشتې مخکې په امریکا کې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشې سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي پیدا په دیارلس کاله بند محکوم سوی و. طاهري چې د امریکا طبیعت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي سوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
A virus that spreads across all sectors of our community.
زمونږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. دې وضعیت وبا راوستلی او له کنټروله وتلی. زه پر کووید 19 ناروغي خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زمونږ په ولسونو کې خپور شي.
په بریتانیا کې وروستۍ مظاهرې د امریکا په میناپولیس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي د وژل کېدو په غبرګون کې پارېدلې. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا 10,000 کسانو په دغسې مظاهره کې برخه اخیستې وه. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړې دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې سوي دي. او په پام کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغې طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړې او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغې ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پام کې لري چې د شاوخوا 9,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اردې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي یوار بیا مو هرکلی کوو. لکه مخکې مو چې په خپرونه کې ویل، د دې خپرونې زیاته برخه زموږ دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د مخکښو ښځو پروګرام به واورئ، همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده هغه اورئ. خو په سر کې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږېدلی دی. په کابل کې زما همکاري فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشیل، جزئیات به له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه. انصر سلام بیا هم تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحا کې ترسره شو، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون درلوده. په خو د پاکستان د پاوز لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد دغه هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ییز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوی دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال:
خو خبره دا ده چې دا بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله، د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري، مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
همدارنګه ان صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل،
ښه خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشي کېدلو ډیره چټکه سي، او دوی خو 15000 ویل دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشي کېدو هر ورځ د بندیان خوشي سي، او هم د عسکر او د پولیسو کم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشي سي، او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي، نو دغه خبره به مخه ونیول شي. او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حکومت له مخې تر اوسه د افغان حکومت له لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان له لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پاړو په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو او نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي، په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولی. د کډوالو پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیره چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایرانی ځواکونو لخوا وویشتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایرانی چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشارې ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نښه کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتره مزل کړ او په سړک کې د ټایرونو خویدل د وور اخیستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلند دي د دغه حادثې سبب شوې دي. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلي چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې 13 چهارشنبه
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو راو بخی په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت یو څبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 14 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم، که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت وسه. کوم کار چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سره افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق هر شي نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې به داسې کار چا سره وسي، که څه هم په اروپا کې او په نورو مسلو په ترکیه کې افغانان سره ظلم او زیاتې کی خو دا حد پورې نه چې تقریبا 1500 افغانان ته مشت مخکي د هری روټ سنټر د ایرانی ځواکونو غرزول یو دغه وښ چې دا خپل خو دې منلم نه دا خبره چې وروته دا دول خصان چې په موټر کې سپاره او داخله شو ځدل دی منډه سوي اوس د حکومت کله وای چې دا موټر موږ چې ودرېږي او دا ونه درې دا ودی کې مواد مخدر او څنګه خو زما په نظر دا ډېر یو دردون کې حادثه باید نه وای سي خو ایران افغانان سره ډېر غټ مشکل لري او یو زاد لري موږ چې تو یو موږ مدیاونه طرف ته دی او ریسیزم سره نو بدبختانه دا اول ظلم نو اخر ظلمونه چې افغانان سره د سوسي افغانان سره مخکې داسي ډېر پیښې موږ ودوګان دل دي چې ایراني ځواکونه افغانان سره ډېر بد چلن کوي موږ ته بدبختانه دی انسان په سترګو غوړي خدای ستاسو څوره زکه دردېدل یم چې دا ودوګان می کتلې چې هغه څنګه افغان رو راضي سوځیدلې یو چاته وای چې سوځیدل مبارکه نو هغه موږ د سوشل میډیا کې یو هاشټګ هم جوړ چمبرني
که څه هم چې ایرانای ملت او خلک خامخا بل دغه سی پیښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل مغندي او هغوی خپل په هغوی لاوګرد دی د چا خبره هغوی موجل کیږي هر ورځ او اعتراضونه شته خو د ځواکونو د دغه سی چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړی ده
ما چې کوم مصیبې د ایران لوګو ته زیاتره نه خو ول د منی نه وای دی او پروپاګاندا ده بدبختانه هغه د خپل دولت او دغه سپورټ کې ده د کې مواد مخدر او د کې قچاق بران او غیر قانوني خلک راغلي و دی په ځای چې دا خبره اډرس کړه اوس یو مصیبه ما کړل دی او جعفری په نامه یو سره یو شنون کوي هغه ویل چې زمنګ د کابل د ولسی جرګې وغلی سره برخه مصیبه کې برخه لرله هغه ویل چې دا خبره مې بيخي شوش نه چوش دا خلک وجو سوي سره ظلم او زیاته سي هغه ویل چې تاسو سرحدات تړل نه دي تاسو قچاق بران ونني ول تاسو ملک امنیت نسته اصلي خبره خو دلته چې سيد ایران خپل خلک هم وجني دي ایران عسكر دي ایران ریولوشنري ګارد دي ایران دولت چې هغه خپل خلک هم ظلم کوي خو افغانان سره هغه ویل چې او چا کې چې موږ ورته نه پیغام مستد سړي زمون نه ښکارو بدبختانه د سيو بي کې موږ دي انسان په سترګو نه ګوري ادم خپل دل دي زيو زل ترکيانه دي پورسو ایران ته موږ سره شان وو موږ انګلیش چوي موږ ډېر فیملیټ سو موږ سره ډېر بد وځه وسو په ماکو کې موږ په جیل کې وو په شیراز کې وو په تهران کې وو نو موږ سره نه جوړو سمته ډوډۍ نه راکواله موږ په مختلفو نمونه موږ تاسو چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو هیڅ بيخي تاسو د ژوند یو والیو نسته نو مثلا موږ په ایران باندې ډېر غوسه یو کو ایران نه جایزه کړي غلطي کړې خو موږ دولت ته پکار ده چې دا په جدي وغندې دا انوستګیټ کې دغه ته بررسي وکړي
څه فکر کوي دا اوسنی مهلي ځلې چې شوې دي ریپورتونه وایي چې موږ څېړنې کو او فشار وارد او د خلکو د مظاهری چې کیږي دا بل اخر څومره د ایران چارواکي د تاړ کړی چې د سپیخو مخنیوي وشي
اول خو مثبت ده چې د افغان ځوانان چې په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړي او موږ د حکومت اډوکسي چې کو د افغان مهاجرونو په طرف دا نو یو مثبت اړخ ده خو بل خوانه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب تلل سفیر صاحب مختلف استمنګار وکړي اول سره یو ځکه یو شوی موږ میډیا ته یو شوی ایرانی میډیا ته بل شوی او هغه پرسپیکټیو هغه نراتیو روان کړی چې د ایرانی دولت واړی اول خو دوی وخت پور دی دا کسب یې خینه منل دا کار سوی به چومن نه دی دغه ولایت دی والی ویاندول د ایران کې کوم ولایت دی داخله چې شیدان سوی دی د ول چې وګ دا پولیس اور بندز کړي او موږ دا چړنه کوو موږ دا خلک هغه تراولو د قانون مونږ ته اوس پر بیا موږ سفیر صاحب وای چې نه چړنه روانه دا کار شته دغه ډرایور کړي دا قاچاق بر د سدا 200 زول دی او دا موټر بوتل دی او موږ دا ذکر نو امید ست چې دا یو د افغانستان دولت د موږ وزیر وزارت خارجه پټ چپات نسی ازمن سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره خیالې کړي مثلا ډاکټر صاحب عبد الله ست موږ سیاسي مداران سره چې ایران په روخ روان دي ایران سفارت کې روخ نه سي دوی چې جنرال مړو دوی غوند وښ کې توی اول خنن نه په ټوټر کې نه په فیسبوک کې نه په سوشل میډیا کې دغه موږ ډاکټر صاحب عبد الله او دغه نور سیاسون چې دی محقق او خلیلی او قرضای صاحب دوی خو لا کې چې لیکلي نو باید هر فن په شاک پر اساس یو ته باید نړیواله ټولنه دی په اروپای اتحادیه چې د ملل متحد یو ان سی آر دغه ټول باید امنیسټي انټرنیشنل دغه موږ هیومن رائټس وات دغه ټول باید مختنه وکړي چې ولی افغانان هغه وزل کیږي زوريږي
دا کډوالو په نه وختونکو د برخي یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه ورېدا دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوړي په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو ونیزو پروګرامونو ته رسو مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخ خزه د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزه په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزاد البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل پنځه دېرش څلوېښت او همدارنګه صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت او اووه سوه پنځه پنځوس زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه مېلمانه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ مېلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي آرامه فکر ولري آرامه ذهن ولري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي یا هغه د تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي. کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي آرامه وي یوه ښځه خوشحاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې ترې لرو خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده. دوی ته به ښه راغلاست وایم غلې تقوا در ته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي څه ویل لري ګرانې؟ مننه کوم اغلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لرئ اغلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي ماشاءالله لویان شوي دي ولې مخکې زما وریرونه وو البته په نږدې کورنیو کې ماشومان طبعا شته وي او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان
سره تل سره کار لرم او ماشومان شته. واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړې کې لري یعنی پلرونه به هم وي ټوله کورنۍ وي خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي ښځو ته ښه زمینه مساعده شي دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول آزادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. راپسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي. هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري. مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري. مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بل اخر ماشوم ته ښه توجه وکړي، مثلا کې غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکړي ماشوم ته، او که پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه چې څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سر کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت څخه رغونه کې رول لري او لوبیږي په پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي. داغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړې ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي، غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغیزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثر ټولنو کې، کله چې کسان په کور کې کینی، که هغه نارینه وي که ښځه وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غصه په خپله میرمنه خالي کوي، یا هم ډیر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غصه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی، او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه در تنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، غلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر اووه کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نه شو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کې وي، هغه ورته پیسې راګټي، او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعال یا هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو ساعت تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته، دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بلې،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي او هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي وایي لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زمونږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي، او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي که ورکولی نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه تا پیل کېږي، چې حتی تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموال لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا پامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي، او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي، چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي، ام فقیه کورنۍ دي، یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ور باندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي، که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور یې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي، او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی، څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي، هغو په لاره باندې روان نه شي، او څه فکرو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په دې معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی، اما کله سولر یو معنی د لاس ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. کچری د دوه لپاره د درې لپاره لباس اخلي خو هغه خلی لباس بو اخلي اما د لاس لپاره به څه ډول لباس اخلي مجبور تافتا ورته اخلي اوس دا کری او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک په کې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي مجبور دی چې خصوصي سکتور به جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د کتاب به ورکړلی شي اما که ډېر زیات وي دا خو پسې واده پاتې کېږي په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري یعنې اولاداره شي مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نشي بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي نو څنګه به د حق خبره وکړو په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي دا ډېره مهمه مسله ده نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي
واقعا دا هم تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژمان کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي زده کړې وکړي او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولادنه وکړي خو له بده مرغه چې په ځینې ولایتو کې هم دا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره کله چې یوه ښځه باسواده وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي پلار به هر له کوره مصروف وي مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده اته تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې دي ټولنه سپین وو لکه باندې نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حداقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي حداقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي حداقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناسه او استفراق ده ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپل عجي موټر مې سره دی هغه راخلي مداش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعا هغلی تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي دا په رسنیو کې په ډېرو یعنې محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دغه موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته ویي دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی د یو شي نه چې باید وویلږو هغه کم تحصیل دی یعنې دا چې یو چا راته مانا همه پورې درس لوستی وي. په دومره تحصیل سره انسان ډېره کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي، اما کله لاس کې پرمخ وي لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لونو ډېر کم تحصیل کوي، ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر کښوي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې دپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور دپاره یوه ښه مانیجره ده چې هغه خپل کور ښه مانیجه مدیریت
کړي. یعنی بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته په کار ده چې باید د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کښې ښه کارونه کوي، چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کښې ډېر
زیات
سفرونه په افغانستان کښې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کښې. او هغه کسان چې ښه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه ترلاسه کڅوړې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده، ورڅخه جوړېږي او غل ورڅخه جوړېږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په عذاب وي، خلک ورسره په عذاب وي. او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کونه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سر ناول جګړه کښې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کښې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي. مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کښې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا ستندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازۍ ورباندې کېږي او په محفلونو کښې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا دولت به دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي. او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کښې، یعنې د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنې په مکتبونو کښې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنې ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي. نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي. او په هماغه ځای کښې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چېرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کښې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعده کړي، تر څو په هماغو کوچني عمر کښې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کښې البته کوچني ګامونه پورته کړي او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي او دوی نه شي کولی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کښې کار کوي، نو مجبوره ده چې ماشوم سپندې سپندیږي نو کله چې ماشوم سپندیش دغه نه څه جوړیږي. دوستان نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي هغوی چې غټ شي حتمان د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته وکړو، خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګورنه کې او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زیږوي نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلې چې وړې ماشومانې ناستې دي او مورې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري، دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشوم توب پا یاد وی او زموخ پا ولان دیده که دا خبره چا کلی وی نو غدر بیعتمن زموگا وسم پا یادو خو متاسف پانه که ماشوم توب خاطرات پا دیر کم کونی پا یاد نپد. زه فکر کوم چه در بیدیر جوار وی خو پا تاسف تا بعد ویم چه مریم جان دا خبره دی خزو لخوا کیگی نده ناری نو لخوا چه لور وشی او دی لورگانی وشی نیای وربانی خفاوی، موری وربانی خفاوی، اما و خالای وربانی خفاوی، نسبت دیتا چه پلاری وربانی خفاوی، نسبت دیتا چه وروری وربانی خفاوی. نو زه محترم میندو ته محترم ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ، هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي. نو دوی باید دې ته متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه فریضانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شوی وي، وایي لور یې شوې ده، هله دا شی ما ورته پخوئ لور یې شوی
ده. هم د خوځو د خوانه کیږي، یا د خوخي د خوانه کیږي، او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په ځغرده دا ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډېر د نارینه دی نسبت دې ته چې د ښځې رول وي،
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستهغلې تقوه کور ودان خپله خپرونه پای ته رسو. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول پلی لاس بارنو، الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوځه په دامرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د خاوند لخوا خپلې منکوهه ښځې ته نژمنتیا ده. ولې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته د عمر تر پایه ژمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو ښځو سره اړیکې جوړوي؟
کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خاوند نامشروع او لنډمهاله د هوس په بنا اړیکې د نورو ښځو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدې اغېزې پرې باسي.
د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي، د کورنۍ هغه ټولې اړیکې د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او منځ زی
په پای کې به خزه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلن ورکړي.
زه نه مانم پنځه کاله کې چې زه تینا بیلم هغه غواړي چې مونږ تینا جلا.
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه وګني جباخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای ته توړه نه کوم.
په افغاني ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي، خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي. د خپلې ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد کې ویل کیږي خزی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي. لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیسته او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندینې ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودونه کړیږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي. د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغییر کړی، حتی د کور ښخې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. ما مې د خپل اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي. هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هر ښځه یو مخاوند حق لري. هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروع اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډېر لاملونه وجود لري دا چول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډېر مهم به له تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دي پر لټه کې شي. دویم لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډیسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان
چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نشي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول له دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کیدای سي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه سي چې خپل ژوند ورانیږي، یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي کیدای سي قانوني ستونزه پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې دته پیدا کیږي، جریمه کیږي، ورته نور مسایل کیدای سي اقتصادي زیانونه وویني. کله ستاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې سي اقتصادي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کیدای سي په پوسي او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان یې اولادونه وایي چې ځان پلار مور مې دا کارونه کوي. نو زه میرمنې هم کیدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلونه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نواردی چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه ستونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتیم زیه کی دا طول حقا چه دی چه یو خاین خجی او یو خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خځې له خوابي یا د نارینه و له خوا په کلکو ټکو غندل شوی دی او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدودو په کچه له شرایطو سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خځې سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوي فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. الله پاک په قران کریم فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي پښوندانه کې، او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. خزي د تاسو لباس دي، یعنی تاسو په باندې پټیاست او خزي بیا په تاسو باندې پټی دي. نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي، او دا ژوند به دوی مخته سره خچلن سره مخته بیایي. کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي، او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو دسنی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي. نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه، داسې فرمایي چې واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري، نو تاسو په اول کې هغه ته وازو کی نصیحت کی او پوی کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا، تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې دی روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي خيرکم لأهله، بهترین د تاسو هغه ده هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي، او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه یې له پردې ښځې یا نجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد، که په سر کې دارا ته ووایاست کوم نارینه چې له کوره بهر نامشروع اړیکې لري، د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسې لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، نقطې ته تاسو پام هم وکړئ که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري. اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم
اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دا دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته موږ قید کړو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسېږي چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه یې دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله ده، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپلې ښځې ته په نژمنتیا جوړه شوې وه هم دومره به. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.